سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ لا ازادي رادیو نوري پایل په دې سات خبرونو کوو. په تورخم کې د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ یو ځل بیا نښته شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې پرون پاکستانی پوځیانو د ملکي خلکو پر کورونو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو ښځه او دوه ماشومان ووژل شول. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانې پرون وخت پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي. قانې په یو بیان کې همدا ویلي چې پرون ماسپښین پاکستانی پوځیانو د ګورګي په سیمه کې د افغانستان پر لور ډزې وکړې چې د دوی ځواکونو له دفاعي ځواب سره مخ شو. قانې ټینګار وکړ چې د دوی ځواکونو به په هر ډول شرایطو کې له خپلې خاورې دفاع کوي. د لومړنیو راپورونو له مخې نښته وروسته له هغه رامنځته شوې چې پاکستاني ځواکونو تورخم ته څیرمه د ګورګي په سیمه کې د یوې امنیتي پوستې د جوړولو هڅه وکړه چې وسلوالو طالبانو یې مخالفت وکړ. په راپور کې به موږ پر مسلې تمرکز وکړو او رستې تازه معلومات تعقیبو او تاسو ته وړاندې کو. په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ماشومان ته د ګوزان یا پولیو ناروغي ضد واکسین ورکول کیږي، دا کمپاین نور هم دوام لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د روان میلادي کال لپاره رئیس په دې هیواد کې د پولیو د یو لس مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د پولیو د دوه نوي مثبت پیښې د تیرو دوه اونیو کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې ثبت شوې دي. د دې سازمان په وینا تیر دوه زرو درویشتم کال په افغانستان کې د پولیو شپک مثبت پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د پولیو د واکسین د روان کمپاین په ترڅ کې چې له دوشنبه راهیسې پیل شوی، په پام کې د څه کم 2.5 میلیون ماشومان واکسین شي. د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګه په پاکستان کې هم د روان کال له پیل راهیسې د پولیو د 14 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. د ماشومانو ګوزان یا فلج یو ویروسي او ساري ناروغي ده چې کولی شي ماشوم د تل لپاره فلج او ان د مړینې سبب یې شي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارین ډیګر وای د افغانستان لپاره د نړیوال بانک له نوی رئیس فارس حداد زیرو سره یې د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. نوموړی پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې دغه کتنه راغنده یاد کړې او ویلې دي چې دا د ښځو پر ملکیت او د ښځو په مشرۍ سوداګري باندې د ځواکمن تمرکز او ټینګار ستاینه کوي. اغلی ډیګر وای د افغانستان اقتصاد د ټولو خلکو هڅو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د قطر له پلازمینې دوحې څخه فعالیت مخ ته وړي، خو میرمن ډیګر نه دی ویلي چې دغه کتنه کله او چیرته ترسره شوې ده. نړیوال بانک لس ورځې مخکې اعلان وکړ چې فارس حداد زیرو د افغانستان لپاره د دې بانک د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. نوموړی له دې مخکې په نیپال، مالدیو او سریلانکا کې د دې بانک د رئیس په توګه دنده ترسره کړې. پاکستانی لوري د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. په تورخم کې د پاکستان د ایالتي تحقیقاتي ادارې مرستیال یاسر خان مشال رادیو ته ویل چې دوی ته نن سهار د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو امر وشو چې پر اساس یې دوی خپل دفترونه خلاص کړل او په دروازې به د مسافرو تګ راتک ډیر ژر پیل شي. په تورخم کې یو امنیتي چارواکي د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې تیر شپه شاوخوا یو بجه د پاکستان او افغان طالبانو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د خبرو په پایله کې دا پریکړه وشوه او دغه راز موافقه وشوه چې پر دې دروازې د دواړو لورو د هر ډول تعمیراتو له جوړولو مخکې به یو بل ته خبر ورکول کیږي. د تورخم دروازه پرون وروسته له هغه وترل شوه چې په غور کې سیمه کې د دواړو ترمنځ نښتې رامنځته شوې وې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي وو چې په سیمه کې د ولسی وګړو پر کورونو د پاکستانی پوځیانو په ډزو کې یو ښځه او دوه ماشومان وژل شوی دي. پاکستانی چارواکو بیا ویلي چې نښتې هغه وخت پیل شوې چې افغان طالبانو په دې سیمه کې یو پوسټه جوړوله او ځواکونو یې مخه ونیوله. د دوی په خبره په دې نښتو کې د پاکستانی ملیشو درې غړي ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې اوکرایني ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي. د سنگلوري بلګرود د سیمې یو ولسوالۍ نږدې په بشپړه توګه له اوسیدونکو خالی شوې ده. د سیمې والی ویچسلا ګلادکوف نن سه شنبه سهار وختي پر ټلګرام چینل په یو بیان کې لیکلي چې له 1000 زیاتو کسانو چې دا د کراسنو یاروش د ولسوالۍ نږدې ټول نفوس دی سیمه یې تخلیه کړې ده. د هغه په خبره شاوخوا زر کسان په موقتی سرپناو کې ځای پر ځای شوي دي. ویل کېږي له جګړو مخکې د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو شمیر شاوخوا 14000 کسانو ته رسیده. دا په داسې حال کې ده چې اوکرایني ځواکونه د بلګرود په کاوند کورسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي. په هغه ویډیو کې چې اوکرایني ځواکونو پرون د 1 اگست په 12 خبره کړې په کې ښکاري چې دوی د کورسک په مرکز سوجیا کې ګرځي را ګرځي. دا دغه ویډیو دقیقه نیټه نه ده څرګنده، خو په کې اوکرایني پوځیانو خبر ورکړی چې وایي دوی تر اوسه له روسي ځواکونو سره نه دي مخامخ شوي. دا خبرونه زه فرشته سهاګ د شفیق یار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. را سره اوسئ. وړاندې به په خبرونه کې را سره واوري چې په افغانستان کې د پولیو د پیښې ډېرې شوې دي. او دا به مواری چې په قندهار ولایت کې خلکو د اوبو د نشوالي نه هم شکایت کوي.
په کلی کې موږ بنه ته موږ دوه غبل کلی سره روان یو، ته دا اوبه خیره بنسټ والا دا ځای جوړ کړی دی. موږ دا ځای اوبه وړو نو دولت نه لونه راته چیر کړی دی. هغه په داسې بهر کوي چې موږ یوه توفیق نه لرو.
په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو. نړۍ ته به هم سر ورکاره کور سره وسل.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو موږ راکله ازادي رادیو نه اوري. اوس هم د راپورونو برخه ته ورزو. د روغتیا نړیوال سازمان وی پر روان 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج یو لس مثبت پیښې ثبت کړې دي. دغه سازمان پرون دوشنبه په خپل نوي راپور کې ویلي سره لدې چې تیر کال په افغانستان کې د دغه ویروس شپږ مثبت پیښې ثبت کړې وي، خو پر روان کال کې یوازې په 13 اونۍ کې په هلمند او کندهار ولایتونو کې دوه مثبت پیښې ثبت شوې دي. ځینې کورنۍ چې ماشومان په پولیو اخته دی وای سره لدې چې ماشومان واکسین شوي خو بیا هم پولیو اخته شوي دي. نورحال عبدس پوګمۍ راکوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین څلور ورځې کمپاین نن سیشن به پای ته رسیږي، د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو یوولس مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون دوشنبه د اګست په 12 په یو نوي راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د دې ویروس شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو په 2024 کال کې یوازې 13 اونۍ کې دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د یاد سازمان د معلوماتو له مخې دغه دوه پیښې په هلمند او کندهار ولایتونو کې ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز په پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې د ځینو مثبتو پیښو د لیدل کېدو خبر ورکړی. د دې سازمان په خبره په 2024 کال کې په پاکستان کې د پولیو 14 پیښې، په یمن کې 33 او په سومالیا کې 3 پیښې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې وا په افغانستان کې د پولیو په دې څلور ورځنی کمپاین کې 2.4 میلیون هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وو. په همدې حال کې یو شمیر کورنۍ چې ماشومان یې په پولیو اخته شوي وایي سره لدې چې ماشومانو یې واکسین کړی وو خو بیا هم په پولیو اخته شوي. د کونړ ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل لور یې اته میاشتې مخکې سره لدې چې د 15 کلونو په کم عمر کې دا واکسین ترلاسه کړی وو په پولیو اخته شوي. هغه وایي چې یاد لور یې اوس لس کلنه ده.
او
د نورستان ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل درې میاشتې مخکې دوه نیم کلنه لور په دې ناروغۍ اخته شوې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ایستل او د پولیو ضد واکسینو ته د نه لاسرسي له امله په افغانستان کې د ماشومانو د پولیو یا فلج کېدو ګواښ زیاتولی شي. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تېره اونۍ رسنیو ته وویل چې د روان کال له پیله تر جولای میاشتې پورې د دوه ملي کمپاینونو او درې فرعي کمپاینونو په ګډون د پولیو د واکسین 15 کمپاینونه ترسره شوي. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د مخنیوي یوازینۍ لار یې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکول دي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په لمنځه وړلو نه دي بریالي شوي.
په راپور کې مو اوریده چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې پر روان 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو یا فلج یوولس نوې پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه مو د افغانستان د پولیو لمنځه وړلو پروګرام د مخابراتو پخوانی مسول سید کمال شاه سره اړیکه نیولې ده. هغه را سره په خبرونه کې ده، لاغې نه به وپوښتو. هغه کمال شاه، تاسو را سره یاستئ؟ سلامونه. پایل به وکړو په سوالونو. زه په پایل کې درنه پوښتنه کوم چې سره له دې چې کلونه کېږي مونږ په افغانستان کې اورو چې د پولیو پر وړاندې جدي مبارزه روانه ده، کمپاین روان ده، خو علتونه څه دي چې لا هم پیښې زیاتېږي او پولیو په بشپړ ډول منځ نه ده تللی په افغانستان کې؟
افغانستان کې کوم تاسو وګورو دیر ستونزی په بیلابیلو وختونو کې په افغانستان کې پاتې شوی دی، او دا ستونزی او خنډونه د دې لامل شوی دی چې د پولیو ناروغي له منځه وړل تر اوسه پورې په افغانستان کې د هدف ته افغانستان نه دی رسېدلی. په خوا کې جنګونه وو، د جنګونو په ترڅ کې ټولو سیمو ته لاسرسی او له پولیو واکسین سره مخالفتونه یا د خلکو ناکافي پوهاوی دا هغه لتونه دي چې تر اوسه افغانستان او د افغانستان ماشومان له دې ناروغۍ کړي.
اغلی کمال شاه، که دا راته ووایي چې څنګه چې مونږ پوهیږو پخوا د جمهوریت په وخت کې هم طالبانو په ډیرو کلو کې کور په کور د واکسین د کمپاین مخنیوي کوه، محدودیتونه ډیر زیات و، خنډونه ډیر زیات و د کمپاین د واکسین د کمپاین په مخ کې. اوس چې دوی خپله په واک کې دي، نو تاسو څه وایي چې آیا د دې کمپاین په کوم اندازه په کومه کچه جدي نظارت کیږي که نه کیږي، او څه باید وشي د دې لپاره؟
د خوا په پرتله خو اوس د پولیو له منځه وړلو ته زمینه په دې ښه مساعده ده چې جنګ و جګړه نسته ده، او که چیرې هلته د واکسین کمونه وي هغه کلو ته او لرو پرتو کلو ته رسیدګي کولای شي. خوا خو هلته یو حکومت به نه و، دوه به و، یوه ساحه به و، بیا به د بل واک ساحه شروع کېده، نو دا ډېر زیات یو ستونزمن کار و. هلته بیا نه نظارت کېدای سوای، نه هلته ارزیابي د پروګرام کېدای سوای. خو اوس دا ټول شیان شته دي، یعنی اوس که د پولیو له منځه وړلو پروګرام وغواړي د خپل پروګرام ډېر ښه ارزیابي کولای شي، نظارت یې کولای شي تر څو په ښه ډول سره تطبیق شي. خو متاسفانه په افغانستان کې پولیو له منځه وړلو پروګرام برنامه دوی باید حالت ته په کتو سره خپل برنامه جوړه کړي، اوسني حالت ته په کتو سره داسې ستراتیژي جوړه کړي چې دوی تر هر ماشومه پورې ورسیږي. او که چیرې په ځینو سیمو کې کور په کور کمپاین ته اجازه نه وي، دوی بدیلې لارې باید ولټوي، ځکه په افغانستان کې د واکسین په تطبیق باندې بندیز نشته. نو دا اوس مسؤلیت د هغو ارګانونو جوړیږي چې په دې برخه کې کار کوي، چې دوی کومې بدیلې لارې لټوي تر څو ټولو ماشومانو ته ورسیږي.
که وګورو د افغانستان شاوخوا ګاونډیو ملکونو کې هم دغه پیښې مخ په زیاتېدو دي. که وګورو ګاونډي هیواد پاکستان ته، دلته هم د پولیو 14 پیښې ثبت شوې دي، نو دا به څومره د نړۍ په سطحه د ګاونډیو هیوادونو په سطحه د دې ویروس په خپرېدو کې څومره، یعنې د تاسو په اندازه دا پیښې بلا نور څومره زیاتې شي؟
ولا سخ کال خو سیوسنې په خو ته ګورو که افغانستان کې دی که پاکستان کې دی دا یو ښه خبر نه دی. ښه خبر په دې نه دی څومره چې د پولیو پیښې زیاتېږي هغومره دا ګواښ نه یوازې په همدې هېوادونو کې ماشومانو ته زیاتېږي، دا ګواښ او د لاس ډېرو لړ ډېرو پیښو سبب کېدای شي. دې تر څنګ له دې هېوادونو که د افغانستان دی او که پاکستان دی، له دې هېوادونو نه خلک سفر کوي نورو هېوادونو ته، د نړۍ هر کونج ته، نو دا وایرس دوی له ځان سره انتقالولی شي د نړۍ نورو برخو ته او هلته ماشومان پخته کېدای شي. همځکه خو ویل کېږي چې د پولیو یو ناروغ هم د نړۍ په هر کونج کې پاتې وي، د ټول نړۍ ماشومانو ته دا ګواښ دی. نو طبعا دا ګواښ به زیات وي او بېرته را کنټرولول یې هم داسې اسانه نه ده چې په یو کال کې به بېرته دا ناروغي دا پیښې ټیټ لیول ته راوړل شي. دا ډېر سخت کار ته اړتیا لري او ښه په کیفیت سره کمپاینونه او د پروګرام ټول اړخونه که هغه د پروګرام تطبیق ته یې که هغه د عامه پوهاوي برخه ده، په دې کې ډېر جدي اقداماتو ته اړتیا لیدل کېږي.
مننه. یوه وروستۍ پوښتنه دا چې په دې برخه کې د خلکو همکاري څومره مهمه ده، خلک څه کولای شي، کوم کارونه لازم دي؟ که تاسو غواړئ د ازادي راډیو له لارې خلکو ته کوم سپارښتنې که مهمه یې ورته وکړئ.
تر ټولو مهمه خو د خلکو پوهاوی دی. کوم ارګانونه چې د خلکو د پولیو پروګرام لپاره د خلکو د پوهاوي په برخه کې کار کوي، دا د دوی مسؤلیت دی چې دوی د هیواد کې شته رسنیو له لارې تر خلکو پوهاوی ورسوي. د دې تر څنګ هلته هغه کسان دوی ښکیل کړي چې هغه مخاور وي، په خلکو باندې خبره تاثیر کوي. او له دې شي نور تیرېدل په کار دي. که چیرې دوی یو پالیسي دوه درې څلور کاله مخکې جوړه کړې وي او هغې کار نه وي ورکړی، دوی باید نوښتګر واوسي، نوې پالیسي نوې ستراتیژي وي جوړ کړي، هر هغه کار نه کار واخلي، له هرې هغې لارې نه کار واخلي چې هغه هلته کار ورکوي په افغانستان کې. ځکه داسې نه شي کېدای چې یو کار دی په نایجیریا کې به ښه نتیجه ورکړې وي، هغه د په افغانستان کې هم ښه نتیجه ورکړي. دا هېڅکله نه شي کېدای. افغانستان له نورو هېوادونو فرق لري. په افغانستان کې هغه پالیسي او ستراتیژي هېڅ کار نه ورکوي چې دوی له نورو هېوادو راوړي او دلته کاپي پیسټ کوي. د افغانستان حالت به په نظر کې نیول پکار وي. د پوهاوي لپاره له خلکو سره تماس پکار دی، خلکو ورته بیا بیا ورتګ پکار دی او خلک د واکسین په ګټو پوهول پکار دی.
ډېره زیاته مننه.
خلک ډېر کومک وکړي.
کور ودان کور ودان. سید کمال شاه د افغانستان د پولیو له منځه وړلو پروګرام د مخابراتو پخوانی مسول د تلیفون په کرخه را سره وو. تاسو را سره ملوسی په خبرونه کې نور راپورونه لرو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیستئ. ورزو د خبرونې بل راپور ته د طالب ځواکونو او پاکستانی پوله ساتونکو ترمنځ د تیرې ورځې نښتې له امله لا هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده. د تورخم ښارګوټي ته څیرمه د ځینو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د نښتې له امله لا هم په تورخم ښارګوټي کې وضعیت عادي شوی نه دی. نور حال فیروز عزیزي راکوي.
تورخم ته څیرمه د غړکی په سیمه کې د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د تیر ماښام جګړه که څه هم پای ته رسېدلې، خو د سیمې اوسیدونکو وایي د غلطه وضعیت لا هم عادي نه دی او هر لحظه د جګړې د بیا پیل کېدو ویره سته. دوی وایي د جګړې له امله تیر ماښام د تورخم تړل شوې دروازه لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره نه ده پرانیستل شوې. د غړکی سیمې یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دخل کو رفتامت نشتا، لگاڑی میں رفتامت نشتا، ٹرانسپورٹی سسٹم ہم بند ہے، گیٹ بند ہے، دکانوں ہم بند ہے، تورخم خارگوٹی کے اسرائیلی حالات تھے، ډېر رش هم کم شوی دی. جګړه خو د مازدیګر ماښام نه چې شروع شوې تر یوې بجې د شپې پورې پسې جګړه وه. بعد د هغې نه نو جګړه فلال پسې نه شو ویلی چې جګړه پای ته رسېدلې. نه دا خوا نه کوم خبره شته، نه دې خوا.
د تورخم خرګوټي یو اوسیدونکي فرمان شاو وویل چې د ده په ګډون د یادې سیمې ټولې میشتې کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوې دي.
بالکل ټول زما ول خپل اغون فامیل وته یوازنۍ زه په کور کې پاتې وم، نور مو فامیل ټول ایستلی وو، خو اوس بېرته لږ لږ خلک راغلل، کورونو ته بېرته راستان شو. دروازه تر اوسه پورې تړلې ده دوه خواوو نه، نو امکانات شته دی ځکه چې اوسه پورې هغسې خلک لېنې ډاډمن شوي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې جګړه کې د پاکستان لخوا د ډیورن کرخي بلیغاړې ته د ملکی خلکو کورونه په نخښه سوي چې لامل یې درې کسان وزل سوي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د والی د دفتر لوري په خبره سوي خبر پاڼه کې د وزل سوي کسانو شمیر دوه یاد سوي او پکې ویل سوي چې د دغه نخښې لامل درې ملکیان ټپیان سوي دي. خو د سیمې خلک وایي په غړکې سیمه کې د یوې کورنۍ درې غړي چې یوه یې میرمن او دوه ماشومان دي وزل سوي او د همدې کورنۍ یو بل غړی سخت ټپي سوی دی. د ننګرهار د والی د دفتر له لوري په خبره سوي خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې دغه نښته وروسته له هغې پیل سوه چې په غوړکي سیمه کې طالب ځواکونو پوسته پراخوله خو د پاکستان له لوري پرې ډزې وسوې او دوی هم بالمثله حمله ترسره کړه. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه نښتې له امله وسوه کورنۍ بې ځایه سوي او دغه کورنیو ته د عاجلو مرستو د رسولو په هدف د بهرنیو مرستندویه ادارو له مسؤلینو سره ناسته هم ترسره سوې ده. پاکستاني لوري تر اوسه د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو امریکا غږ ته په تورخم کې ځینو پاکستاني سرچینو دغه نښته تایید کړې او دا یې هم ویلي چې د نښتې له امله مرګ ژوبله رسېدلې خو دقیق شمېر یې نه دی ښودلی. په تورخم کې د دواړو خواوو له لوري دا نښته داسې مهال کېږي چې تېره ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو موټرو لپاره د موقتي اسنادو د لرلو پر ضد د سوداګرو او موټر چلوونکو احتجاجي پرله دوام درلود. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا ځلې رسېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې وخت نا وخت د کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې سوي چې له امله یې دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو تر څنګ په ورځو ورځو د تورخم دروازه هم بنده پاتې سوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په دې برخه کې مو رسیدلې چې نړیواله موضوع راواخلو. ایران د لویدیز غوښتنه چې اسرائیل ته د لګواخ څخه لاس واخلي رد کړی ده. تهران اسرائیل ته وروسته له هغه د غچ اخیستو غواخ وکړ چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د حماس ډلې پخوانی سیاسي مشر اسماعیل هنیه په تهران کې په یو برید کې چې اسرائیل یې مسؤول بلل شوی ووژل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند د امریکا په شمول د یو شمېر لویدیزو هیوادونو دا غوښتنه له سیاسي منطق څخه لیرې لیدا. نور حال به په دې اړه زموږ همکار نوریاس نوری راکی.
ایران نن سه‌شنبه د لویدیز دا غوښتنه چې تهران د اسماعیل هانیه له وژل کېدو وروسته اسرائیل ته د غچ اخیستنې له ګواښ څخه لاس واخلي رد کړه. د سخت دریځ حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، پخوانی سیاسي مشر اسماعیل هانیه له خپل یو ساتونکي سره د جولای په 1 په تهران کې په یوه برید کې چې اسرائیل مسؤول بلل شوی ووژل شو. نوموړی د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته تللی و. اسرائیل نه دا برید منلی او نه یې هم رد کړی دی، خو ایران چې د حماس کلک ملاتړی دی د هانیه د وژل کېدو پړه پر اسرائیل اچولی او ژمنه یې کړې ده چې غچ به یې واخلي. د ګواښ په سیمه کې د جګړې د لا پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنعانی په یو بیان کې د لویدیز دا غوښتنه له سیاسي منطق څخه لرې بللې او ویلي دي چې هغه د نړیوالو قوانینو او اصولو سره په مخالفت کې ده او په ټوله کې له اسرائیل څخه عملي ملاتړ په ډاګه کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان دغه بیان وروسته له هغې خپروي چې متحدو ایالتونو، بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا پرون دوشنبه د اګست په 12 له ایران څخه وغوښتل چې پر اسرائیل د پوځي حملې له ګواښ څخه لاس واخلي. په همدې ورځ د بریتانیا صدر اعظم کیر سټارمر او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د ټلیفون لارې د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره خبرې وکړې. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر ویلي چې سټارمر له پزشکیان څخه وغوښتل چې پر اسرائیل له برید څخه لاس واخلي او ویلي دي چې جګړه د هیچا په ګټه نه ده. هغه همدارنګه د ایران ولسمشر ته ویلي چې د منځني ختیځ روان وضعیت ډېر اندېښنه لري او له ټولو اړخونو یې غوښتي دي چې په سیمه کې د جګړې د لا پراخېدو مخه ونیسي. د جرمني صدر اعظم هم د ایران له ولسمشر څخه ورته غوښتنه کړې او ویلي دي چې په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالو روانه لړۍ باید ودرول شي. د ایران له ولسمشر سره د بریتانیا د صدر اعظم له ټلیفوني خبرو وروسته د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا د ښاغلي پزشکان له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي جګړه د نړۍ په هر ګوټ کې د هیچا په ګټه نه ده، خو دولتونه حق لري چې د په خبره یو یرغلګر ته سزا ورکړي. متحده ایالاتونو پرون دوشنبه ویل چې له هغو استخباراتي ارزونو سره موافق ده چې خی ایران یا په منځنۍ ختیځ کې د هیواد نیابتي ډلې په دې اونۍ کې پر اسرائیل برید وکړي. د امریکا د ملي امنیت وایان جان کربی خبر لاندو ویل ولسمشر جو بایدن خپل لویدیزو مهمو متحدینو سره په سیمه کې روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. لویدیز ډیپلوماټان هڅه کوي چې په منځنۍ ختیځ کې چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د روانې جګړې له امله کړکېچ زیات شوی، سیمه ته د دې جګړې د لا پراخېدو مخه ونیسي. د حماس د روغتیایي چارواکو په وینا په غزې تړنګ کې د اسرائیل په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې له 8900 څخه زیات کسان وژل شوي دي. اسرائیل په غزه کې پوځي عملیات وروسته له هغې پیل کړل چې د حماس وسلوالو د تیر کال د اکتوبر په 10 د اسرائیل پر جنوب پراخ برید وکړ چې په نتیجه کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 2500 نور یې یرغمل کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وړاندې په خبرونه کې بیا هم د افغانستان راپورونه درته لرو. ورزو د افغانستان کندهار ولایت ته کندهار د کندهار ښار د یو شمیر سیمو اوسیدونکي وایي د څښاک پاک اوبو کموالي لامل ډیرو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د څښاک پاک اوبو راوړلو لپاره کیلومترونه مزل کوي او بیا تر ډیر انتظار وروسته اوبه ورته رسیږي. د طالبانو د حکومت د اوبو رسولو اداره هم مني چې د دې ولایت یوازې 15% اوسیدونکي د ښاري شبکو اوبو ته لاسرسی لري. د اړل سیمنز مونږ همکار راپور چمتو کړی تاسو یې واوري.
دلته ماشومان د اوبو له هغې ټانکۍ څخه ډبې ډکوي چې په سیمه کې د یوې مرستندوی موسسې لخوا جوړه شوې ده. د کندهار ښار په نهم ناحیه کې د غبرما او ټانکۍ یوازې د یو کلي د اوسیدونکو لپاره جوړه شوې، خو د څو نږدې کلو نور اوسیدونکي هم استفاده ورڅخه کوي. صدیق الله تر یو اوږده مزل وروسته یادې ټانکۍ ته ځان رسوي. دی وایي په سیمه کې د اوبو شبکه تېره شوې، خو د اقتصادي ستونزو له امله په پیسو د اوبو اخیستل یې له توانه لوړه خبره ده.
په کلي کې مو اوبه نشته، موږ د هغه بل کلي سره روان یو. دلته د اوبه خیریه بنسټ والا دا ځای جوړ کړی دی، موږ دا ځای اوبه وړو. نو دولت نه لونه راته چیر کړی دی، هغه په داس بار کوي چې موږ واسطه پک نه لرو. هغه موږ د کور کرایه د کارونه چکو د کور کرایه او دا شان د خیر منګری او بیره ته کړی په داس بار چې موږ واسطه نه لرو. یا باید راته مو چې کی او یا یو څه دغه پک شو کی چې وسه راته ارزانه کی بیا موږ دغه کو وس موږ د غبل کلی سره روان دی په ګاډیانو کې وبوړو. نو د وبو مشکل به خډیر دی.
د سالم احمد او فیدا محمد په نمونه د کندهار ښار د نهمې ناحیه یو شمیر نور اوسیدونکو وایي په سیمه کې د پاکو اوبو سخت اړتیا ده او خلک نس کولای په پیسو برانیسي. نو ځکه د طالبانو حکومت باید ورته په وړیا ډول د پاکو اوبو زمينه برابر کړي.
فلور 15 شپږ نسته ته خلک دي د جې خاصه وبوړي برما یو ده نه پوس پر ډیر دي غریبان خلک دي. موږ سره باید نور کومکونم د اوبو په اساس وسی چې نور برمی وو او نور د خلک د راش کم سي دا خلک بم وساس دلته براشي مقام سي. ګرمي ده، ګرمي ډیر زیات دی، په ګرمي کې به بيخي ډیر تکلیف دی اندواله.
دا غوبه چې جید مشتخد دغه شاو خاصه پندش پر مسجد ته د ډیر ډیر فاصله څخه خلک راځي. د جزای څخه وبوړي پر دغه وبو باندې د سرشت یعنی سار پر دلمنځ پر ټیمه چې موږ دغه وبره علاقو بیا سار تر 9 بجو پر دا موږ وخت ورته یشت.
د تشاک د پاکو وبو ستونزه یوازې د کندهار شهر تر نه هم نهي پر محدود نه ده، بلکه د دې ولایت په ډیرو سیمو کې د امحال خلک د پاکو اوبو لنش سره مخ دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت او اوبو رسول ریاست مسولان هم نیچې د دې ولایت یوازې 15% اوسیدونکو د شاري شبکو اوبو ته لاسرسی لري. د اوبو رسول ریاست تخنیکی امیر نیاز محمد مسلم وای دوی په دې برخه کې ډیر پروژې تر لاس لاندې لري او هڅه کوي ټول شهر ته اوبو ورسوي.
چاغمر اقدامات ټاکل په اغول سر کې تقریبا 4000 فامیل ته موږ اوبو رسولي. نو اوس چې وچکالی ده خلک د ډیرو سن سره مخ چې موږ خپل هغه هڅې چټکې کړې دي د ډیرو موسسات وو ډونرانو او حتی د خپل وزارت مرکز سره مو اړیکې په جاړه نیولې دي. نو تر اوسه تقریبا اجي 2000 شاوخوا نور کورنه وزر سوي دي او لا هم ډیر پروژې موږ په پلان کې ورته لرو ته څو دي د بحراني حالت څخه راوباسو او د ښار په ډیرو برخو کې دغه د چلو بو سیستم فعال کړو.
د اوبو رسول ریاست دغه چارواکي د اوبو د نرخونو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په تیرو درو کلونو کې 6000 کورنۍ ته د چشاک پاکي اوبو رسولي او لا هم یو شمیر نیمګړي پروژې تر لاس لاندې لري تر څو نورو کورنۍ ته هم اوبو ورسوي. په کندهار کې د چشاک د پاکو اوبو ستونزې نه یوازې د خلکو ورځنی ژوند ستونزمن کړي، بلکې د صحت او روغتیا په برخه کې هم جدي ننګونې رامنځته کړي دي. خلک وایي د ناپاکو اوبو د استعمال عمله د مختلفو ناروغیو سره مخ دي. یو شمیر کورنۍ دا هم وایي چې دوی اړ دي خپل ماشومان د ښوونځي پر ځای د اوبو د راوړلو لپاره واستوي، چې دا وضعیت د دوی تعلیمي پرمختګ ته هم زیان رسوي.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه هم دومره وو. که غواړئ همدا راپورونه په لیکلي بڼه ولولئ نو